السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې له کرونا سره د مبارزې په تړاو به بحث وشي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوري د مهمو خبرونو سرټکی هند په کندهار کې خپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو استلی دي په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې تلویدل او لکتر لګ 12 کسان پکې مړه او شپږ نور ټپیان شوي مړاو ټپیان افغانان پاکستانیان او بنگلاديشیان یاد شوي او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر شپږ ته رسیدلی خبرونه هند په کندهار کې خپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو استلی دي دا وروسته له هغه چې د کندهار ښار اومه حوزه سقوط شوه یو معتبر سرچینه چې غواړي نوم یې خپور نشي ازادي راډیو ته ویل په کندهار کې د هند کنسولګری تړل شوی او شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو له دغه ولایته وتلی دي د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه وروسته تر هغه اندېښنې زیاتې شوې چې وسلوالو اومه حوزه سقوط او جګړه د ښار تر عمومي محبس پورې ورسېدله د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله هم هندي رسنیو راپور ورکړی چې له کندهاره یې ډیپلوماټان او کارکونکي ایستلي دي خو کنسولګري نه ده تړل شوې نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې د هندوستان سفارت په افغانستان کې ټولو هندي اتباعو ته د خرابې امنیتي وضعیت په اړه خبرداری هم ورکړی وو په بیان کې راغلی و چې په افغانستان کې میشت هندیان دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هر ځای دې د ځان د خوندیتوب لپاره بیدار اوسي په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې تلویدلی او لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه شوي رویټرز خبري اژانس لیکلي دغه بس په وان ښار کې یوې کاندې ته له لویدو وروسته اور واخیست او پکې له ناستو سورلیو 12 تنه مړه شول او شپږ نور ټپیان شول د پیښې مړه او ټپیان افغانان پاکستانیان او بنګلاديشیان یاد شوي دي پیخه د وان ولایت په مرادیه سیمه کې شوی چې له ایران سره ګډه پوله لري د ایران افغانستان او پاکستان اکثر کډوال د ایران او ترکیه ترمنځ لګټ سرحد په لای مزل کوي او اروپا ته د رسیدو په هیله په ځان سل خطر مني ترکیه اروپا ته د رسیدو لپاره د پناه غوښتونکو یو اصلي لار ده چې د اروپایي هیوادونو له هڅو سره سره بیا هم په قاچاق خلک یا د اوبو یا د ځمکې لارې اروپا ته ترېوځي او ځانونه هدف ته رسوي د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي په پروان کې ماین چاودنې د برېښنا یوې بلې ستنې ته زیان اړولی دا پیښه د پروان ولایت په جنګل باغ سیمه کې چې تر اوسه د وارداتي برېښنا ډېرې ستنې پکې ویجاړې شوې نن سهار وختي رامنځته شوې د پروان د برېښنا شرکت رئیس روح الله ساجد ویلي له دغې ستنې سره څلور حلقې ماینونه ځای پر ځای شوي وو چې دوه یې چاودلي او دوه نورې امنیتي ځواکونو شنډ کړي د هغه په خبره د دې شرکت تخنیکي ټیم په سیمه کې دی او د امنیتي ځواکونو لخوا د نورو احتمالي ماینونو له پاکولو وروسته به دغه ستنه بیرته ترمیم کړي د یادونې وړ ده چې د دغې پیښې له امله د برېښنا جریان نه دی پرې شوی د افغانستان د ملي امنیت ریاست تېر اونۍ اعلان وکړ چې د عملیاتو په ترڅ کې په پروان کې یو څلور کسیزه ډله نیولې چې په دې ولایت کې د برېښنا ستنې الوزولې د ریاست نیول شوي کسان د داعش ډلې غړي بللې دي د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر شپږ اتیا تنو ته رسېدلی دی د راپورونو له مخې یوازې اووه مړي پرون د ودانۍ له ورانیو لاندې راایستل شوي دي د ورکو شوو کسانو شمېر دوه څلوېښتو ته رسېدلی دوه اونۍ د مخه د یوې څلور پوړیزې ودانۍ یو برخه په ناڅاپي ډول ونړېده تر دې دمه د دې پیښې علت نه دی مشخص شوی د فلوریدا چارواکو څو ورځې وړاندې د ژغورنې عملیات لغوه کړل خو د ودانۍ د خاورو په منځ کې د مړو ټپیان د مړو لټون دوام لري ازادي رادیو ته غواګیاست د ګورجستان پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو پر مهال یو ټپی شوی کمرمن څاور کړ لکسو لشکاره وا د جولای په 15 د هغو شاوخوا 50 خبريالانو او کمرمنانو په ډله کې و چې د ال جی بی ټی یا هم جنس بازانو د یو پریډ یا لاریون د خبري پوښښ پر مهال د خيار خوتون لارو لخوا تر برید لاندې راغلل د خوتون لارو کسانو د هم جنس بازانو په پریډ باندې په بریدونو سره خبريالانو او کمرمنان هم جوړبل کړل په ټپی شوی خبريالانو کې د ازادي اروپا رادیو دوه ژورنالیستان هم شامل وو ارجنټاین د کوپا امریکا اتل شو د ارجنټاین د فوټبال لوبډلې بیګا د برازیل په وړاندې یو پر صفر بریا خپل کړه د ارجنټاین په ګټه یوازینی ګول انخل دی ماریا په 22 دقیقه کې ووهه په دې ترتیب ارجنټاین له نږدې درشو کلونو وروسته د کوپا امریکا یا د لاتین امریکا د هیوادونو د فوټبال اتلولي وګټله د ارجنټاین او برازیل په فوټبال ټیمونو کې د نړۍ تر ټولو پیژندل شوي فوټبالران لیونل میسی، نیمار، دی ماریا، دانی الویس، تیاګو سلوا او ځینې نور لوبیږي. کوپا امریکا پای ته ورسید، خو تمه ده نن د اروپا کپ د اتلولۍ لپاره ایټالیا او انګلستان لوبه وکړي. د دوی لوبه د اروپا په وخت شپې په 9 بجو د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې پیلېږي چې په افغانستان کې به 11:30 بجې وي. او د رسمي لوبو وتلي لوبغاړي داستن پایرر د دویم وار لپاره کانر مګریګر مات کړ. دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو اف سي معتبره سازمان په 243 دوره کې ولوبېدل. امریکایي لوبغاړي داستن پایرر د لومړي راوند په وروستیو شیبو کې د تخنیکي ناک اوټ په وسیله لوبه وګټله، ځکه د آیرلندي لوبغاړي مګریګر پښه ماته شوه او ډاکترانو له لوبې منع کړ. دا دریم وار و چې د رسمي لوبو دا پیژندل شوي لوبغاړي سره مخ کیږي. لومړی وار 2014 کال کانر ګټلې وه. سکال جنوري او دا د جولای کې سر په سر لوبې داستن وګټلې. دی به اوس د سپک وزن لاتل چارلس اولیویرا سره پر هغه کمربند لوبېږي چې د روسي لوبغاړي حبیب نور محمدوف له تقاعد وروسته اولیویرا ترلاسه کړ. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولی شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. تر لاندې د می ورسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د ظریف نظر په کوربه توپ مهیروي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی. 1296 FM 100.5. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. البته قابل یادآوری است که در ساعت 3 تا 4 در بخش دری هم عین موضوع انتخاب کردیم و از برنامه فعلا از برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری به یه هفته صرف نظر میکنیم و به موضوع مبارزه با کرونا میپردازیم. برای اینکه این موضوع چه در سطح افغانستان و چه در سطح جهانی یک معضل بزرگ است و هر روز در مورد چی میگن گسترش ازی، مخصوصا نوع دلتای ازی صحبت میشه، تا دلتای پلوس گفته یک چیز دیگه برآمدن، گفته میشه که 8 برابر مقاومتر از اورگینال هست، یعنی از سابقش که در چین بود از او هست. که از او خود روی از این موضوع زیادتر میخواییم صحبت بکنیم. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم دکتر صاحب همایون لودین که متخصص تغذیه هستن در خط تلفن مهمان ما هستن. دکتر صاحب لودین، خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلام علیکم، سلام به شما و به تمامی همکارای فعلی ما، شما که برنامه ما را میشنوند. تشکر از اینکه همه شما به اهمیت تغذیه قائل شدین و فرصت برش دادین که تا مردم ما به جای دوا غذا را زیادتر استفاده کنن و خود را وقایه کنن. تشکر.
بله دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر، زنده باشین. البته عالم در سطح دنیا متوجه غذای صحی شدن، یعنی غذا خوردن هم به خاطر بسلا بسیاری ها میگن به خاطر غذا زندگی میکنن، بعضی ها میگن به خاطر زندگی کردن غذا میخورن. از او خاطر غذای صحی از اهمیت خاص خود برخوردار شده و بسیاری متخصص ها میگن که اگر غذای صحی و منظم و درست خورده شوه شاید مسئله مریضی بسیار کم شوه. به هر حال من خود متخصص نیستم، شنیدگی خودم میگم. دکتر همایون لودین چون بخش برنامه هم پشتو هم دری به دو زبان است، شما میتونین بعضن به دری هم بگوین، بعضن بعض چیزهای مهمه بر پشتو هم بگوین. بخلم بله دکتر صاحب، دیگر ما رو معرفی کنم با اجازتون. آقای لودین، دکتر فضل احمدزی که خودشان متخصص داخلی عمومی هستن، هم از طریق تلفن مهمان ماستن. هم ازش خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم نظر، زه هم په خپل وار سره تاسو ته د ازادي رادیو ټور او ریزونکو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
تشکر دکتر صاحب احمدزی. مهمان دیگر ما فعلا دکتر صاحب محترم آقای همایون لودین هستند که مسئله متخصص تغذیه هستند، اونا هم تشریف دارن. حق اول با لودین صاحب، به شما بسیار خلاصه به طور مقدمه اگر چیز گفتنی دارین. در این روزا مسئله کرونا بسیار یک مسئله حاد داخلی و بین المللی هست، چطور میتونه مردم مبارزه بکنه؟ گرچه وزارت صحت عام بسیار زیاد کوشش میکنن که کارهای انجام بدن و ولی اینقدر مصروف هستن که به رادیو ما میمان هم دادن نمیتونن. از اون خاطر با شما اکتفا میکنیم. دکتر صاحب لودین بفرمایید.
ډیر مننه. زه غواړم چې په مقدمه کې دومره ویم، خواړه عمدتاً درې غټې وظیفې لري چې دې وظیفو په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو د کرونا په اړه هم بیا د دې خوړو اهمیت تشریح کړو. خواړه لومړی دا چې بدن ته انرژي ورکوي، تر څو روزمره کوم فعالیتونه چې موږ کوو، خبرې کوو، په لار ځو، درس یادو یا نور هغه فعالیتونه چې ورزش دي، دې ټول لپاره انرژي تهیه کوي او دای وظیفه ده. دغه وظیفه د خوړو دا ده چې بدن ته وده ورکوي، نمو ورکوي، انکشاف ورکوي، ترمیم ورکوي او هغه حجرات تخریبیږي هغه ترمیمي او تعمیر یا لویا یا وده ورکوي. لکه زموږ د هډوکی یا ماشومان چې غټیږي وده کوي، یا وخت خبرې نه کوي، د خبرو راځي بیا پس دکړه راځي، دا ټول انکشاف یا همدارنګه وده. د خوړو وظیفه دا ده چې دغه هم دا کارو کې دریمه او تر ټولو مهمه وظیفه چې اکثرا د خوړو په وخت کې زموږ د خلکو بالخاصه د افغانانو د ذهن نه دا خبره وزي، هغه دا ده چې د میکروبونو مقابله کوي، د میکروب او ناروغي او مقابل کې د بدن معافیت لري او بدن نه پرېږدي هغه ناروغي، هغه میکروبونه، هغه وایروسونه چې په چاپیریال کې پراته دي، هغه په بدن حمله وکړي او د حملې نه وروسته ناروغ شي. باوجود چې دا میکروبونه او وایروسونه بار بار حمله کوي، خو هغه څوک چې خواړه خوري، چې خواړه به وروسته تشریح کو، هغه خلک نه ناروغ کیږي او که ناروغ شي نه شدید کیږي او نه روغتونه پوری نه رسول کیږي، بلکې روغ پات کیږي. نو دغه درې عمده وظیفې د خوړو کمن په نظر کې ونیسو، اخري وظیفه تر ټولو مهمه امداده چې د کرونا په حالات کې هم هغه څوک چې نارمل دي او په کرونا نه دي اخته شوی، هغه لپاره هم موږ مناسب خواړه تشریح کوو. عام ډول خلسي خواړه یادی، خو زه به دا صحیح خواړه په دوه لفظو کې تشریح کوم چې یو ته متوازن خواړه وي، یعنی څومره چې یو انسان ضرورت ته لري هغومره باید واخلي، او دوی متنوع خواړه دي چې بیلابیل خوړو څخه استفاده وکړي تر څو بیلابیل د ارتیا ور غذایی مواد انسان ته ورسیږي او د کرونا په ناروغي اول اخته نشي. او کله چې یو انسان اخته شو، د دې د وجود قوت دومره لوړ وي چې دا چپانه کې ده انسان او د دې بدن قوي وساتي.
تشکر دکتر سبلودین. بعدن شاید شنونده سوال بکنن، بازم فرصت میرسه که در مورد زیادتر صحبت شوه. دکتر سب احمدزی، مسئله مقاومت بدن یک قسمت عمدهش مسئله غذای صحی و درست خوردن هست. او رو دکتر سبلودین تشریح کردن. در پالی از یکی از مسائل بسیار عمده بخیل مسئله حفظ صحه هست، یعنی که مسئله پاکی و از این قبیل مسائل دست شستن اینا بسیار زیاد مهم است. و در پولیش مسئله واکسین در افغانستان میگن که با واکسین یک نوع تبلیغات سو موجود است، بسیاری ها نمیخواین واکسین شمن. حالا رشته سخن به شما مسپارم، چیزای عمده و اساسی که میخواین در مقدمه توجه جلب کنین بفرمایید. دکتر صاحب احمدزی،
ډیر ډیر مننه نظر صاحب. دا چې ټول په دې پوهیږو چې کرونا یو وایرسي آفت ده، په تبابت کې وایرس اساسي تداوی نه لري، بلکې دی وایرس اغه تداوی چې د دیغه د وقایوي لري دي، چې د وقایي پر اساس باندې باید یو څوک د دغه وایرس د شر څخه ځان وساتي. نو په دې اساس باندې دا باندې نن سبا ان شاء الله ټول بشر پوي سوي دا چې دغه د کرونا د وایرس څخه موږ څنګه ځان وساتو. هغه مثلا 2 متر فاصله ده، د لاسو منځل دي، ماسک څخه استفاده ده، د وجود دفاعي سیستم پورته وړل دي. ځکه دغه کرونا وایرس چې دا په خپل په دغه بیرونی برخه کې شهمی جوړت لري، کله چې موږ تاسو لاسونه مینځو، دا صابون چې کړی قسمت ورسیږي، هغه قسمت لایسکوي، په نتیجه کې دغه وایرس نه مینځي. بل مهمه خبره دا ده چې زموږ تاسو ټولنه کې دغه د پوهاوي سطحه چې دا ډېر ټیټه ده، اکثرا دغه د واکسین په خلاف باندې تبلیغ کیږي. او بل اساسي وقایوي لار د کورونا څخه د نجات همدغه واکسین ده. ټول هغه اوریدونکو چې زموږ ساسو خبره دی ازادي رادیو دلارینه اوري زما ورته توصیه ده چې هغه څومره زر چې کولای شي باید د واکسین څخه استفاده وکړي او دغه واکسین وکړي. واکسین څه شی ده؟ واکسین په خپل د همدغه کرونا مړ میکروب ده، هغه میکروب ده چې مرض نسی جوړولی، بلکې کله چې زموږ ساسو بدن ته همدغه مړ میکروب د واکسین په شکل داخل شي، زموږ ساسو بدن بیا د هغې نه وروسته په بدن کې انټیباډي تشکیلوي د همدغه کرونا د وایرس په مقابل کې. بیا چې کله په هر اندازه سره چې د انټیباډي ټایټر پورته وي یا د انټیباډي لیول په وینه کې پورته راشي، په هماغه اندازه باندې په آینده کې چې کله زموږ ستاسو بدن ته همدغه وایرس د کرونا داخل شي، نو د دغه انټیباډي وظیفه همدغه ده چې همدغه د کرونا وایرس مخکې له دې نه چې مرض ایجاد کړي زموږ ستاسو په بدن کې مشکل رامنځته کړي، نو دغه وایرس لمین زوري. نو په همدې اساس باندې زما ټول هیوادوارو ته دغه توصیه ده چې څومره زر کولای شي باید واکسین وکړي، خصوصا هغه کسان چې هغوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مثلا د شکر مریضان دي، یا هغه اشخاص چې هغوی عمرونه د شپېتو کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور هغه ناروغان چې هغوی مزمن امراض، که هغه د ګردو امراض وي، که هغه قلبي امراض وي، که هغه د وینې امراض وي، که هغه د پوستکي امراض وي، یعنی چې مزمن او دوامدار امراض ولري، حامله ښځې، هغه ښځې چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي، نو دغه ټول په اول قدم کې باید واکسین شي تر څو چې دغه اشخاصو د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مخکې له دې نه خدای مکړه چې دغه وایرس د دوی بدن ته داخل شي، مخکې له دې نه چې دغه وایرس بیا نو چې کله بدن ته داخل شي دوه ونه نیول تر څوارلس ورځو پورې د دې وایرس دغه د انکوبیشن پیریود ده، یعنی دوره د تفریحي ده، په دغه دو څوارلس ورځو کې مرض ایجادوي. نو د مرض 80% اشخاص چې کله د دې وایرس باندې مصاب شي، د هغوی په نیز باندې یا د عادي رزش او زکام په شکل باندې، د تبې په شکل باندې، د سړو په شکل باندې، بې اشتهایي، ضعیفي، دغه شیان رامنځته کوي. کله چې دغه وایرس بیا سږو ته داخل شي، په داخل د سږو کې هغه 15% اشخاصو په نیز باندې په سږو کې د اوبو د تجمع سبب کیږي، یا د پاړسوب د التهاب سبب کیږي. هغه قسمت په سږو کې چې هلته تبادله د غازاتو صورت نیسي، هغه تبادله د غازاتو مختل کیږي، نو په نتیجه کې په وینه کې د اکسیجن لیول کمیږي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي. نو اکثرا دغه 2-3% پورې مریضان بیا خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې نظر صاحب زما توصیه ټولو هیوادوالو ته ده چې هغوی د واکسین په رابطه باندې ډیر زیات جدي واوسیږي، واکسین تطبیق کړي، دا د خلکو منفي تبلیغاتو پسې ونه ګرځي چې دا واکسین تاوانونه لري، واکسین تاوان نه لري. سل په سله نن سبا په ټوله دنیا کې د کورونا په مقابل کې یوازینی د بیرون رفت لاره همدغه د واکسین تطبیق ده، او نورې ټولې هغه توصیه دي چې هغه د تاسو د راډیو د لارې نه، د نورو میډیاو د لارې نه ټولو هیوادوالو ته رسېدلې دي چې فاصله باید مراعت کړي، ماسک باید استفاده وکړي، لاسونه باید په متکرر ډول سره ومینځي، د وجود دفاعي سیستم باید پورته بوزي، په تجمعاتو کې باید ګډون ونه کړي. نو دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، که چېرته دغه نقاط په نظر کې ونیول شي، انشاءالله موږ تاسو کولای شو چې کورونا ته ماتې ورکړو، او زموږ ستاسو هیواد همدغه وبا همدغه آفت څخه
په سالم ډول سره راو باسو. بله، بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب مزید. ډاکټر صاحب لودین، با اجازه تان حال شنونده عزیز فرصت میتیم و رزی که اونا سوالای خود تره میکنن، با دو را رابطه میتونین مسائل عمده را تره بکنین. حال امکان آقای قادر جلالف اگر اعلان دارین اعلان، اگر نیش شنونده عزیز میتونین وصل کنین. بله، یک اعلان که کتا باز ما شما رای تلفون اعلان میکنم.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړئ.
بله، قبل از اینکه شماره تلفون اعلان کنم، یک شنونده راسن وصل شد. بله شنونده عزیز، بفرمایید.
السلام علیکم، یلی نظر صاحب تا او ترڅنګ محترم ډاکټر صاحبانو ته سلام کوم. اله کوم جوړ روغ وي عبدالقار وطن دوست تیم د پروان.
بله وطن دوست صاحب مهرباني.
ډاکټر صاحبانو ویلي چې باید واکسین وسی، او واکسین خو صحیح ده چې دوايي ده، باید هر څوک وکړي، خو متاسفانه داسې چې لری پردو سیمو کې لاسرسی نور تا کیږي، یا چې دا خلصو کې څه پیشنهاد دی ورته، او دې تر څنګ څوک چې یا فزیکي کارونه کوي او یا سپورت کوي، دا بدن مقاومت څنګه کیږي چې باید یې څه وکړي، او دې تر څنګ کوم خوړو ته توجه وکړي، که څوک نیولې وسیږي تنه خلاص وی دا ته کوي کوم خواړو خوري او کڅو کې نیولې نه باید چې کوم خواړو نه استفاده وکړي. تاسو سوال مو وکړه، جواب را کې خوشاله وته.
بله، تشکر وطن دوست. یک شنونده دیگر را میگیریم، باز جواب را میگیریم آقای قادر جلال. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام، مهربانی.
از سایل کنند به کنند سخت است در پتاماس کم تاست و دکتر سایبان تا دور آریزم سخت نامون و نگیر و رندی کنم.
و علیکم کنری سب خوش آمدیم، بفرمایید.
الله جو بھی جتو مسلمانان در پتن آدم آراز نپامن که زمان دکتر سایبان نیو پختن در سیدا چیدا خو کنال به یو غرانه ما آده خبره ولیت ده و بیاد دیر ده سی حالات هم نسی کرکی چنجی اولانی پختنه ده که ده کرونا سمر وقت دوام که چیو انسان ودی سی زدی آزاغ تاثیرات ترسیوی میشتی یا عبتی یا دوا دریو دیو پر دوام که یو خدا پختنه دویم چی یو انسان پی اخته چی باید کم خیزاگان تا دیر مخوی که چی ده وجود مقاومتی زید سی
بله. خب امیر دوست، سوال که گرفتیم کافی است. خیلی دکتر شب اماین لودین، قسمت های خوراکه مربوط به شماست و قسمت های تکنیکی دیگر را باز بگذاریم برای امزای شب. لودین شب اول نوبت شما بفرمایید.
تشکر. زمان دوال و رون و وطن دوست شب و کناری شب چه پختنه اکرا لبره زمان بدن چی ده مخکې مې یادونه وکړه، هغه به لږ په تفصیل ویم. د میکروب د مقاومت لپاره اول زموږ بدن باید قوي اوسېږي. د قوت لپاره انرژیتیک خواړه یا هغه خواړه چې موږ ته قوه راکوي هغه یا وریجې، ډوډۍ او الوګان، دا درې یا ټول هغه نشه سبب چې دینه جوړېږي، دا د بدن لپاره انرژي ورکوي، د بدن حرکت ورکوي. کله چې یو نفر تبی باندې اخته شي نو هغه بدن ګرموالی رامنځته کوي، هغه بدن ډېر انرژي ته ضرورت لري. نو په هر حال کې دغه دریو نه باید حتما یو یا دوه موجود وي. دویمه موضوع دا ده چې د بدن بیلابیل ساختمانونه د پروتینی موادو یا امینو اسید چې ورته وي یا ورته د بدن خښتې وي، خښتې باډي بلډینګ بلاک، دغه هر ورځ بدن ته ضرورت دی. او دا خواړه عبارت دي لکه غوښه، که غوښه نه نخود، لوبیا، می، دال او ټول حبوبات دغه پروتین یا بدن لپاره خښتې تیاروي. د بدن د لکه همدا د انټي باډي چې جوړېږي هغې لپاره هم دغه پکار دي او د نارمل ژوند لپاره هم دا پکار دي. درېیمه موضوع ویټامین او منرال دی. ویټامین او منرال د میکروب په مقابل کې د جنګ لپاره سنګر تیاروي او میکروب له منځه وړي، معافیت لوړ وړي. په دې ویټامینونو کې تر ټولو مهم چې دی ویټامین اے چې مستقیما د میکروب سره مقابله کوي. ویټامین اے په ګازرو کې دي او په ټولو هغو غذایي موادو کې چې زیړ رنګ لري لکه کدو شو، شلغم شو، په میوو کې لکه ام شو، په دې کې ویټامین اے ډېر موجود دی. نو که هر یو د دې نه چې لږ اندازه واخیستلی شي د بدن روزمره ویټامین اے پوره کیږي. دویم ویټامین سی دی. ویټامین سی هم نه تنها دا چې انرژي یا خواړه په انرژي بدلوي، بلکې دا هم د بدن د معافیت یا د دفاعي سیستم د تقویې لپاره ډېر مهم دی. په ورځ کې تقریبا 80 تر 90 ملي ګرامه پورې موږ ویټامین سی ته په ټوله ورځ کې ضرورت لرو. او دا په دې معنا دی چې که یو وخت کې زه په ورځ کې وخورم دا معنا نه لري چې ټوله ورځ ته دا ساتل کېږي، بلکې هادي اوسط درې یا څلور وخته چې زه خواړه اخلم باید په هغه کې ویټامین سي لرونکي غذایي مواد موجود وي. لکه ټول هغه ترکاریبات چې شنه پاڼه لرونکي دي، که هغه دنیا ده، که هغه نعنا دي، که هغه پالک دي او که نور هغه شنه پاڼه لرونکي سبزیجات چې دي، دا ویټامین سي لري. همدارنګه دا لیمو، نارنج، مالټه دا هم د ویټامین سي لپاره بهترینه منبع ده. اما ځینې خلک داسې فکر کوي چې که لیمو پیدا نه شي بل شی د ویټامین سي لپاره نشته. نه، داسې نه ده. ټول هغه شنه پاڼه لرونکي مواد هم ویټامین سي لري. هغې تر څنګه دا تازه مرچ، مرچک او همدارنګه دا تلمچ ورته وایي، دا خوږ مرچک، دا غټ مرچک، دا یو خوږ مرچک تقریبا 200 ملي ګرامه اوسپنه لري. نو که چېرته یو نفر شپېتو ته کمترین ضرورت لري 80 ملي ګرامو ته او په یو مرچک کې 200 وي، نو دا په درې وخت کې تقسیم کړو 40 ملي ګرامه که په هر وخت کې واخلو، یاد دی یو مرچک لسمه برخه زمنګ ویتامین سی پورا کوي. همدارنګه کچیرتا کورنۍ نشي کولای چې ټولو ته کینوګان برابر کی، یو کینو سرور نفرو ته کفایت کوي، کمترین برخه ده ده، اما زیاتری چې خوري هیڅ مشکل وته نشته. همدارنګه ویتامین دی او ویتامین ای هم د بدن لپاره ډیر مهم دی. ویتامین دی کولای شي چې سره دی چې اوس هوا ګرمه ده، خو که د 15 دقو لپاره د یو بدن یو برخه د لمر د شعاع سره مخامخ شي، د بدن هغه ویتامین دی چې په وجود کې شته هغه پخی او بدن ته ویتامین دی پوره کوي. همدارنګه ویتامین ای په ځیګر کې او په مغزیاتو کې لکه چارمغز کې شته، په بادامو کې، پسته کې هم شته، او زینک هم په دې سبزیجاتو کې او میوجاتو کې پیدا کیږي. او د دې تر څنګ یو ورور مخکې یو یادونه وکړه، زه به هغې ته دا ویم چې درې مهم کارونه غیر د دوایي نه چې احمد صاحب د کلینیکي اړخ نه او یا د تداوي اړخ نه به تشریح کړي، هغې نه غیر لومړی تر ټولو مهم چې خواړه دي چې موږ میکروب له منځه وړو. نو ما چې یادونه وکړه، دا خواړه هم موږ وقایه کولای شي، او که څوک په اخته وي هغه دې وخوري چې زر بیرته ښه شي او مرض شدید نشي. دویم، روزمره ورزش دی، که چېرته حرکت وشي ورزش وشي دا هم د بدن عضلات تقویه کوي، او کوم غذایي مواد چې موږ اخلو هغه بدن ته ګټور تمامیږي. دریم، د بدن عمومي دا حالت دی، لکه کوشش وشي کورنۍ خفګان سره مخ نشي، هغه د اضطراب او د دې حالات نه وساتي، په کور کې یو نفرم کې کوشش دی دا وشي هغه چا چې ډیر تشویش وي، ډیر خفګان لري، یا د ټول کورنۍ لپاره داسې فرصتونه برابر کړي چې هغه خوشاله وساتي، او د هغه بدن د غذایی موادونه د ورزش او د خورو تر څنګ یو خوشاله چاپیریال سره مخ شي، او هغه ستونزې چې د استراب نه، د خفقان نه، د تشویش نه پیدا کیږي هغه نه هم وساتل شي.
تشکر ډاکټر صاحب لودین. خب ډاکټر صاحب احمدزی، بفرمایئ صاحب قسمتای که مربوط به شما صاحب اگر تشریح کنیم بسیار خوش میشیم. بفرمایئ صاحب.
اول خو نظر صاحب دا چې وطن دو صاحب پروان څخه تماس نیولې وو چې د موږ منطقه کې اطراف ته واکسین نه پیدا کیږي، اصل کې دغه د واکسین تهیه کول او د مناطقو تر رسیدل خو د دولت مسولیت، خو بیا هم تر کومه ځا چې خبرې ما ټول هغه کلینیکونه چې دولت مربوطي دولتي کلینیکونه دي، په دې کلینیکونو کې په ولایاتو کې او په مرکز کې دا واکسین شته. نظر هر ولایت د خپل نفوس مطابق دغه د واکسینونو سهمیه ورته رسولې ده، خو زما ورته توصیه ده دا بدبختانه زمونږ ساسو په ټولنه کې لکه مشکې چې هم ورته اشاره وکول، اوس هم بعضې سنتي بعضې کلتوري رواجونه دي چې هغوی اوس هم حاکم دي، داسې فکر کوي یا د دې په خلاف باندې تبلیغات جاري دي چې واکسین مه کوئ، واکسین نور هم تاسو خرابوي. نو دا دغه ټولې غیر علمي او غیر اکاډمیک خبرې دي. نو زما ورته توصیه دا ده چې د خپلې منطقې نږدې کلینیک ته لاړ شي، پوښتنه وکړي که چېرته هلته واکسین تللی واکسین دې ووهي، او که نه وي د خپل مربوطه ولایت مرکز ته، د مرکزي ولایتي شفاخانې ته یا بل کوم کلینیک ته ځان دې ورسوي. کوشش دې وکړي پیدا دي چې په کوم ځای کې وي واکسینونه. خوشبختانه هغه پخوا چې و انډین واکسین وو، بیا دغه نه وروسته چاینا واکسین ده، اوس چې دغه د نن ورځ نه فکر کوم دغه امریکایي واکسین جانسن اند جانسن کمپنی واکسین چې ده، د دې هم عملی کار شروع شوی ده، دا هم 3 ملیون ډوز ده او دا سنگل ډوز ول کیږي. نو زما ورته توصیه ده چې واکسین باید واکسین یوازینه لاره دي، د دې وبا د مقابله یوازینه لاره هم دغه واکسین تطبیقول دي، او نور صحیح تدابیر په نظر کې نیول دي. او بل دا چې فزیکی فعالیت کچیر ته یو څو په دې مرض باندې نه ویښته او غواړي چې ځان دې وساتي، لکه ډاکټر صاحب لودین چې ورته اشاره وکړه، د خپل وجود دفاعي سیستم باید پورته لاړ شي، د وجود دفاعي سیستم پر اړتیا باندې د ډېره خطر شری ورکړه چې کوم غذاګانو استفاده وکړي، او دوهم د وجود دفاعي سیستم چې کوم دغه فزیکی فعالیت هم د وجود دفاعي سیستم چې د پورته بیاي، خو شرط دا ده چې دغه شخص په دې میکروب باندې مصاب نه وي. خو چې کله یو څوک په د کورونا باندې مصاب شي، نو په دې وخت کې بیا د فزیکی فعالیت په ځای دې چې فائدہ ولري تاوان رسوي.
زکه چې بیا په وخت د فزیکی فعالیت کې د اکسیجن ریکوایرمنت یا ضرورت بیا زیاتیږي. نو چې کله څو په کرونا باندې اخته سو څو مهم نقاط چې دغه باید په نظر کې ونیسیم. اول باید د تبدار حالات څخه ځان وساتي، زکه چې په دې وایرس کې تب رامنځته کیږي، کله چې تب په هر اندازه چې تب شدت زیاتیږي په هماغه اندازه باندې د اکسیجن ضرورت بدن ته زیاتیږي. نو زکه په دې مرض کې واجنې لاره چې انسان خرابوي هغه د اکسیجن ضرورت باید بیرته بدن ته پرسي. او دوهم فزیکی فعالیت څخه باید ځان وساتي، زیات فزیکی فعالیت باید ونه کړي، استراحت باید وکړي، ګرم مایات باید واخلي، د یخو مایاتو څخه باید ځان وساتي، او همدارنګه د مختلفو نوو سبزیجاتو او میوجاتو څخه لکه لودین صاحب چې ورته ټول مکمل تشریف د دې څخه استفاده وکړي. بل کونړی صاحب چې تماس یې ولی وو چې دا کرونا وایرس چې کله څو قرباني مصاب شي څومره دوام کوي. اول چې کله دغه وایرس زموږ ساسو بدن ته داخل شي د دوه نیول تر څوارلس ورځو پورې دا زموږ تاسو بدن کې پاتې کیږي. په جریان دغه دوه څوارلس ورځو کې د دې اراض ولایم او کلینیک شروع کیږي. یو کیسه د اشخاص دي چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي هغوی هیڅ نه و کلینیک نه ورکوي، باقي منده نه نه کیسه د خلک شي چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي د کلینیک سره مخامخ کیږي. د دې دغه دوره چې کومه د لاس نیول تر څوارلس ورځو پورې ده، خو بعض اشخاص ان د یوې ورځې یا تر درې هفتو پورې هم دا وایرس د په بدن کې چکل وی نو د پنيز باندې به دا ټول کلینیک اراض ولایم د مشکلات چې تبه ده، ځاندردی ده، بی اشتهایی ده، ریزش او زکام ده، ټوخی ده، شدید عضلاتي دردونه دي، دا به دوی پنيز باندې موجود وي. باقي مانده 15 اشخاص چې دوی پنيز باندې دا وایرس ده یا دا چې څوک شکر ولري یا دا چې عمر ډیر پورته وي یا دا چې کوم بل مزمن قلبي وي یا د ګردو امراض ولري یا دا چې بعضی خويندې مېندې حمل او شدي ماشوم ته ورکوي، دغه په نسبت باندې کېدل چې دا تر یو نیمه میاشتې یعنی تر شپږو هفتو پر هم دوام وکړي. نو کله چې په دې وایرس باندې څوک مصاب شو هغه غذاګانې چې زموږ ساسو بدن ته په کافي اندازه سر انرژي ورکوي او زموږ ساسو د بدن دفاعي سیستم پورته بیایي هغه غذاګانو څخه لکه لودین صاحب چې ورته تشریف لري هغه څخه باید استفاده وکړي تر څو چې لوی خونه دا نور نقاط کلینیکی نقاط نظر کوي ورسې له بلې خوانه زموږ استاذو بدن له داخله دی وایرس سره په مقابله وکي تر څو چې دا شخص په سالم او صحیح ډول سره بیا فصخه راوځي.
تشکر ډاکټر صاحب. خو په یک شنوندې دغه وصل شت بلې شنوندې بفرمایئ.
مننه جناب سلامونه تاسو ته درنو ملمنو ته ډاکټر صاحب ته ورو ده کوم په دغه ورداګه.
بله ډاکټر صاحب خوش آمدین بفرمایئ.
مننه نو محترم ډاکټر صاحب نومه دا سوال پوښتنه ده د موږ فلور ده مدت 15 ورځې کې چې دای په دغه ویروس کورونا باندې مبتلا شوی دی. نو نن د 15 ورځ دا چې ډېر دی تاسو وای دی او دا 15 ورځې کې دا بخي نه دا څه شی دی چې ما سه یو مثال کایو د ورځې یو دونه بدرنګ قرار شای خورای شي نو راډوډې موډې ډېر دا څه په وښ زور باندې ورکیو ډوډۍ خو بخي نه شولای نو شتوی بخینه شتا وډری زای پکلای دی نن 15 ورځ ده چې دایته دغه ویروس باندې مبتلا ده او په کور کې قرنټین کلای دی او دوه درې ورې موږ هغه ژوندم د سلرو پراتو سیمو کې دی او څو د وخونو ډاکټرونو سره مشوره وکړه هغه ورته دغه د چرک د ګولې ورکه د 500 ګرامه نو دا چې کله وګوري بیا نورم د ضعیفې وکړو چې بخیلو څه کم لږ راکو او شتي او نشته څو ورسره وکړو چې د دلګې شته پیدا شي شربت نه
تشکر ورډک سر ورډک سر
اگر 15 شپې وته څو ورسره وکړو محترم ډاکټر صاحب شي د کوم مشکل حل شي او شتي او پیدا شي
ورډک سر بیا
لازم او پلاتو سیمو کې لري او هغه کسونو چې د غول افراسای په استلو د شی مو میو تنه کې په استلو دی او لیمو ته یا نارښت هغه څه وکړو سبزیجات
وعده سب شما صبر کنید. اگر دکتر سبا کدام سوال خاص اگر داشته باشین دکتر سبا همزه کدام سوال خاص دارین برای زی که سوال جالب را کدن
یک چند سوال دارم باز وردک سب.
بله بفرمایید
وردک سب زما خبری آوری
او محترم دکتر سبا تو خبری آورو
او اول دا چې ورداک صاحب زما سلامونه نیکې لري احترامات قبول کړه. دوهم دا چې دا چې 15 ورځې کېږي سات د قبلګا صاحب کورونا باندې مصاب ده بې اشتها ده. د اشتها بې اشتهایي په څنګ کې مریض خو به تبه نه لري، ساړه خو به نه کېږي، اسهالات خو به نه وي ورته پیدا، فشار یې څنګه ده او ټوخل یې دا شام مشکلات خو به نه لري.
ډاکټر صاحب هیڅ مشکل نه لري، نه یخ او سړه تبه کېږي او نه اسهالات موبایل تر غلی تر اوسه پورې. خو به یو مهمه نقطه چې دا فقط د دغه به اشتهایی ده چې شیخ خوړای نشي او دای چې د ټکو ولې دوم هم دغه واجه او شي فقط چې شیخ خوړی نه نو تبه هم داسې تبه نه لري او سولو ته ان شاء الله نشته. نو فقط مشکل یې مخکې لرلو خو اوس هغه هم حل شوی دی نور داسې حیاتی موضوع د دغه د چې داسې مخکې هم داسې کوم مرض نه لرو چې سړی ووي چې د داسې بنسټي مرض لرو مخکې یو شکر یا بله نو فقط مشکل یې هغه فشار و هغه اوس حل دی مشکل یې نو فقط د ده به اشتیاوي د دو دپاره یو څلورې چارې که موږ ته وښیه
بېخي سه دې بارک الله درته وکړه خو تاسو په دې باندې متیقین دي چې نور کلینیک نه لري صرف بې اشتیا ده چې دا کرونا ده تاسو د دې ټیسټ کوئ چې دا کرونا ده
یاره نو ټیسټ مې کړای دی دا نن یې 15مه ورځ ده چې تم دوه ورځې بوتل بیا مې بیګا شپې مو یو چس را تمو سوکو بیا یو الټا لوړ لو بیا هو دا ټیسټ وکړ چې دای کورونا ده نو مو چې په خر کړی هم دا خو فقط زې پکړای دی ځکه 15 ورځې وطن نو چې کورونا په خر کړی او دا اندې شي دا څه کړای چې دې خپل ولای دی
دکتر صاحب از طریق رادیو پسانتر جوابتون که برای یک شنوندی دیگه بسیار منتظر ماند. بله شنوندی از بفرمین. بله شنوندی از بفرمین صحبت کنین.
بله آقای نظر صدای ما را دارین؟
بله بله صدایتان داریم. راستن به سوال بیاین اگر ما نشنیدیم ما میگیم که نمیشنیم. بفرمین
سوال میم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما از دکتر صاحب لودی سوال دارم. سوالی ما از دکتر صاحب لودی نمو است که امو واکسینی که در کرونا میشه اگر چه مردم نگران هستن که در قرآن و قصبات شد و مردمی که وجه وجود داره شد پیدا نشوه شد واکسین کرده نشوه و باز دکتر صاحب مزه خوب تفشیه کردن اما دکتر صاحب لودین دقا واکسین چی در کرونا در مرزه کیجی که یه واکسین در چین در واکسین وشی بل در این در واکسین وشی در سنگه کیجی او بل او یا یه در هندی واکسین وشی یه در جانسر انجانسر در واکسین وشی دقا پر مریض بانی سمر تاثیره چی دقا واکسین هم مؤثر تمامیجی که نخصی سونه دی پایده سونه دی او دوامه پرسنه میداده دکتر صاحب د دغه واکسینو په باره کې یو آگاهي عامه آگاهي پکار ده دغه عامه آگاهي مسؤلیت د چا دی چې د دغه واکسینو په باره کې آگاهي ورکړي باوجود د دې چې دلته تبلیغات روان دي چې تاسو واکسین مه کوئ لکه د پولیو پر ضد چې تبلیغات روان وه د دغه عامه پوهاوی د عامه آگاهي مسؤلیت د چا دی څوک باید آگاهي ورکړي
بله امید سوال کافی است تشکر قاری صاحب پشتون دیگه قادر جلال یک ذره صبر کنیم خب اول احمدزاده صاحب شما جوابایتان ارائه کنیم باز دکتر صاحب لودین هم سوالای دیگر جواب میتن دکتر صاحب احمدزاده
بخیر سیدا اول نظر صاحب دا چې د پښتون صاحب دغه دی واکسین باره کې ډیره هم مسلکی پښتنه وکوله زه غواړم چې دې باره کې د ټولو هیوادوالو ته یو څه ووایم دا چې کله یو څوک هندی واکسین وکي هندی واکسین زموږ ساسو په ملک خو بدبختانه خپله د واکسین د تولید هغه نه لري او بلکې زموږ ساسو د دولت اقتصادي وضعیت هم کنه ده نو بس د خیرات شاید مونږ ته راکول کیږي داخلا شيږي دا چې ختم شي یو دوز واکسین هندي شي بیا نو بل واک بل دوز چینایي یا مثلا جانسن یا د کوم بل هیواد واکسین څوک وهلی چې کني شي والی تر اوسه پورې په طبابت کې چې څومره طاقت سوي دي طاقت دا ثابته کړې نه ده که چیرته چې یو څوک هندي واکسین وای د هندي واکسین وروسته بیا چینایي واکسین وای نو دا واکسین په ځای د دې چې فائدہ ولري تاوان لري داسې باید دا کارونه شي دا دی یو کوشش باید وسی چې اماغه خپل اغه مربوطی کمپنی واکسین دو دوز افراکی خو خوشبختانه د جانسن د کمپنی د واکسین دو چې دغه سنگل دوز یو دوز لکیږي نو په امبیا اساس باندې باید مونږ تاسو د مختلفو کمپنیو واکسینونو ونوو ځکه د هرې کمپنی دغه د واکسین سنتیز د واکسین جوړک فرق وي اغه بوا چې په دې کې کارول کیږي او دیوی کمپنی نظر و بل کمپنی ته فرق وي او بل اغه د انټی باډی ټایټر په کې فرق وي نو په امبیا اساس باندې د تبابت له نظره تر اوسه پورې دا په ثبوت نه در رسیدلې او طاقت هم په دې رابطه باندې جریان لري چې آیا یو شخص کولای شي چې د مختلفو کمپنیو واکسینونو وهي یعنی یو دوز یوې کمپنۍ او بل دوز د بلې کمپنۍ نو تر هغه وخته به صبر کوو تر څو چې دغه طاقت پوره شي چې آیا موږ کولای شو که نه شو کولای نو دا یو بخش د سوال دوهم د واکسین د تطبیق برابطه باندې دا کار چې دا د دولت نوونی ساتر علماو پورې د ټولو خلکو کار ده چې باید د دې رابطه باندې مثبت تبلیغات وکړي چې واکسین یوازینی د دې مرض د مخنیوي لاره ده که چیرته واکسین موږ تاسو تطبیق مکو نو دغه مرض بیا زموږ ساسو په هر شخص باندې کولای شي چې حمله وکړي خو که چیرته موږ تاسو واکسین ووهو نو دغه د زنجیر کړی ماتیږي نو په نتیجه کې د دې وبا د سرایت لاره لمنځه ځي او په نتیجه کې انشاءالله زموږ ساسو هیوادوال له دې وبا او له دې آفت څخه راوځي بل مهمه خبره د فضل هادي ورور ده چې پلار یې د قبلګاه صاحب 15 کیږي چې مریض ده او بې اشتیا ده ټول هغه څوک چې بیشتیا شي د واضح خبره چې وجود په کافي اندازه سره انرژي نه داخلیږي، کله چې کافي اندازه انرژي داخله نه سول هغه ضعیفه کیږي. نو دا چې د فضل هادي قبلګا صاحب خالي د اجتهاد او د اجتهاد په سر کې ضعیفي ورته پیدا شوې ده، نو تبا ساړه د طرق تنفسي نور مشکلات دا نه لري. نو زما ورته توصیه ده چې یو ځل باید دا خبره کانفرم شي چې آیا واقعا دا په کورونا باندې مصاب ده او که نه ده. که چیرته کورونا وي، د کورونا دپاره خپل خاص ټسټونه دي، هماغه د کورونا د وایرس پی سي آر باید تطبیق شي، پی سي آر باید وشي، د پی سي آر پر اساس باندې معلومیږي چې دا په کورونا باندې مصاب ده او که نه ده. ځکه ډېر زیات مرضونه دي چې په هغه کې په طبابت کې اشتها خرابیږي، چې کله اشتها خرابه سوله بیا نو د مریض په نیز باندې ضعیفي رامنځته کیږي. اصل په طبابت کې دا ده چې باید یو مرض هغه اساسي کاز یا د یو مرض اساسي علت باید پیدا شي چې دې ته تشخیص وایي. کله چې اساسي علت پیدا شو، هغه اساسي علت له منځه لاړ شي، نو په نتیجه کې ټول کلینیک او اراض والایم د مربوطه مرض له منځه ځي. زما ورته توصیه دا ده چې یو ځل باید کوشش وکړي چې د خپل قبلګا صاحب د مرض تشخیص په رابطه باندې یو څه اقدام نور هم وکړي. نو ځکه دغه کوم شیان چې دوی ویلي دا د کورونا وایرس کلینیکي اراض والایم نه دي. او بل دا چې د چرګ ګولۍ خوري، انټي بیوټیک اخلي، انټي بیوټیک تنها وطنها په هغه وخت ورته ویل کیږي چې مریض تبه ولري، د مریض په وجود کې د انتان یا د میکروب اراض والایم موجود وي. دا چې مریض بې اشتها ده، نو دا چې انټي بیوټیک ورته ورکړي، دا مریض نور هم ضعیفه کیږي. له یوې خوا نه بدن ته په کافي اندازه سره انرژي نه داخلیږي، له بلې خوا نه انټي بایوټیک اخلي، هغه خپله د وجود نور هم ضعیفه کوي. نو په همدې اساس باندې تر څو چې د دې د قبلګا صاحب مرض په اساسي ډول سره تشخیص نسی، نو زما ورته توصیه دا ده چې داسې خودسرانه دواګانې دا شیان وانخلي، او د اشتیاد زیاتوالي په خاطر باندې باید ګرم مایات واخلي. مثلا که هغه یخنه شوروا وي، که هغه سوپ وي، که هغه کوم بل شی وي، ګرم مایات باید واخلي. او بعضې دواګانې چې هم د اشتیا په خاطر ورکول کیږي، خو هغه هم ټولې موقتي تداویانې دي. اصلا باید د مرض هغه اساسي علت پیدا شي، تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي، او بس دغه ټول اراض والایم بې اشتهایي او ضعیفي ده انشاءالله بیا په اساسي او فنډمنټل ډول سره له منځه ځي.
تشکر دکتر صاحب. مزه حال دکتر صاحب همایون لودی نشته ایشان آواز خواهد کرد، بت متخصص غذا هستن، کدام نوع غذا اشتها را خوب میکنن. دکتر صاحب لودی بفرمایید، یاد داشتایتان گرفتین.
تشکر، سلامت باشین. موضوعات خود دکتر صاحب احمدی بسیار خوب تشریح کردن و خیر ببینن که نه تنها که یک جواب دادن، بلکه به مردم عام ایرا تکرارن گفت و ما هم امیرم میخواستم که تکرارن بگیم که در کشور ما اعلانات منفی زود پخش میشه به جایی که اعلان مثبت و یا معلومات مثبت پخش کنیم. این واکسین کرونا که آمدن، خوشبختانه که ما قبلا از هندوستان، بعد از چین و فعلا از امریکا که این واکسین را گرفتیم، این یک غنیمت است برای ما و همه افراد باید کوشش کنن، بلخص کسانی که در خطر است امی واکسین بگیرن. اگر در بدنشان کمی تب یا کمی جاندردی پیدا میشن، ای به این معنی است مثل که وزارت دفاع قوای خود طرف یک ولایت روان میکنن، طبعا اوجه به صدای غروپش باشن، اوجه صدای موتر و تانک باشن، اوجه خاک بالا میشن، اما اون واکسین هم به بدنشان مقاومت و معافیتش بلند میبرن. خیر است امیر قبول کنن، از شدت مرض خود وقایه کنن که ایره به کمترین مردم این قسم حالت پیدا میکنن. میاییم سر موضوع اشتها. معمولا ما چیز میشیم از نه تنها مرض بلکه امو تشویش ما باعث میشه که ما بی اشتها شویم. و اکثر مردمی که ما میبینیم خودم میندازم چی گپ است، میگن کرونا است. خب سازمان صحی جهان خو واضحه گفته که 80% مردمی که مبتلا به ویروس کرونا است شاید به او حالت خطرناک اعراض نشان نتن و حتی شاید هیچ اعراض نشان نتن، و 15% که خطر به حالت شدید میرن و 5% که به بسیار شدید و ضرورت به شفخانه پیدا میکنن، اونا فقط 20% شاید خطرناک باشن، 80% شان کم کم اعراض یا هیچ اعراض نداشته باشن. اگر به کرونا مبتلا شد، باید اونا نشه که خود بندازه که این سبا ما میمرم و چرا بخورم. نخیر، ما امی برادر خودم میگم که خوشبختانه پدر شما اعراض دیگه خطرناک ندارن، تاو ندارن، نفس تنگی ندارن، دیگه مشکلات ندارن، هیچ مشکل عمده نیست. فقط سبزیجات مختلف برای جور کن، مثلا شولی ترکاری برش پخته کن، صبح به جای چای اول برش آوی تازه بتی، بعد از او کم شولی ترکاری بتین. امی که 10 بجه 11 بجه شد، یک سوپی از غذای مختلف مانندی دو زردک باشه، دو مطر باشه، دو نخود باشه، دال باشه، دو گوشت باشه، دو کچالو باشن و او را آماده کنین و مثل که دکتر به همزه گفتن همو گرم گرم که فقط نورا نسوزانن و دانش چی نکنن امی صبح برش تهیه شوه و بعد از او در جریان روز هر دو ساعت بعد که نظر به حالات مریضای مختلف هستن که اونا نمیتونن که یک دفعه مثل که ما شما یک شخص نرمال سی وقت نانی که میخورین کفایت میکنن اونا نمیتونن اندازی و یا مقدار غذای زیاد داشته باشن بلکه دفعات زیاد کنن ده دفعه غذا بگیرن کم کم بگیرن و ضمناً موضوعی که ما گفتم که عمو خفگان و تشویش و اضطراب یک از ما میبین دلائل هستن که معمولاً مریضا ایره برای ما میگن نخیر شما باید بجایی که تشویش کنین و پدر شما تشویش کنن او را کوشش کنه که روحیه بتین و امی شروع و غذای مختلف شوری ترکاری و اگر کینوم دارین کم کم کینوم برشان بتین لیمو به اثر نان برشان بتین و همچنان زردک کوشش کنه که در هر غذا باشن و او را بخنده بتین او را روحیه بتین و همچنان برادر دیگیم هم که سوال کردن و گفتن که ما میوه در اطراف دور نداریم من مطمئن هستم که بانجان رومی در هر نقطه کشور ما امروز میرسه یک بانجان رومی اگر چهار توته شوه چهار حصه شوه یک حصیش اگر خام مثل سلات با پیاز نوشیجان کردین اما برای 5 الی 7 ساعت ویتامین سی تان پوره میشن نو کوشش شوه که اول اگر میوه میتونیم میوه بخوریم و همچنان سبزیجاتی که به دست ما میایم سبزیجات خام زیاد ترجیح بدیم غذای ما خوب پخته طبعاً برنج پخته میکنیم کچالو گوشت پخته میکنیم نان پخته میشن اما کوشش شوه که سبزیجات خام مثل سلات آماده شون مثلا بانجان رومی پیاز زردک و بادرنگ همین چهار غذا را اگر شما آماده کنین برای یک فامیل 7 نفری همین 4 دانه بس است تمام ویتامین ایش ویتامین سیش و بعضی ویتامین های دیگه که شکم آرام‌تر می سازن او برش تهیه می کنن و هم اشتهایشان خوب می شه و هم برای آینده تقویه می شن همچنان اگر اشتهایش بیرن خوب نیست چرا ما بعضی وقتا شربت بسیار می خوریم که بیمزه هستن و بسیار سخت است که بخوریم بخاطر که ما صحتیاب شدیم همچنان پدری که عبدالحادیث هم گفتن میشه که به پدر خودم بطر قناعت بدم که خیر است اگه اشتیاطیست کم کم بخو تا مثل دوا امی غذا شما را شفایاب کنن و ما باید آمده باید نباشیم که کرونا اینقدر ما را تکلیف نکنه بلکه امو تشویش و افواهات ناحق ما را به حدی برسانن که باز نمیتونیم که از جای خود بخیزیم. تشکر.
بله دکتر صاحب لودین نمیجه یک سوال در ذهنم خطور کرد مچم یک غلط فهمی نشه باز امی بادمجان رومی در خاندان سبزیجات داخل باید شوه یا در خاندان میوه‌جات برای اینکه یک دکتر گفت اصلا بادمجان رومی در خاندان میوه‌جات است مچم دیگه شما متخصصین من نمیفهم به خاطر معلومات آفاقی مردم این سوال طرح کردم سید دکتر صاحب لودین
خیر ببینیم خیلی ببینیم که تو سوال میکنیم ما این رو میگم که برای ما نمیوجات که مهم است نسبزیجات مهم است برای ما ویتامین سی مهم است خدا کنه که در میوه میارن و یا که در سبزیجات میارن اردو به هر نوی که میخورن ویتامین سی به حد زیاد دارن با وجود ویتامین سی فایبر دارن این فایبر به خاطر آرام کردن معده و روده کمک میکنه تا غذای ما خوب بهتر حل شوه همچنان اگر ما خو ای را در سبزیجات حساب میکنیم اما اگر در میوه‌جات حساب شوه ما نتیجهش میبینیم نتیجهش ایست که ویتامین سی نیتن
درست.
ویتامین سی هم مقاومت بدن را برن میبرن و هم بدن را قادر میسازه همون غذایی که ما میخوریم او به انرژی تبدیل کنن و ما بتونیم خوبتر حرکت کنیم و اگر شما متوجه باشین بعضی محصولین ما 11 بجه روز یا ماموریدی که در دفتر میشینن 11-11.5 بجه روز بی حد خسته و زله میشن علتش ایست که از فرد صبح متاسفانه که همو چای تلخ سر میده بمبارد میشن نه سبزیجات کسی میخورن نه غذای غلیظ مثل شولی ترکاری باید ما همو بانجان رومی را
صبح یک حلقه که بخوریم امو ضرورت ویتامین سی چند ساعتی مرا پورا میکنم.
تشکر دکتر صاحب. فکایی مشهور است میگه یکی از پادشاهای ما شما را پرسان کردن که افغانستان زراعتی یا صنعتی، او گفته که صاحب ما غیر منسلک هستیم بی‌طرف. شما در مسئله میوه و سبزیجات بی‌طرف باقی ماندین. به خیال به هر حال در طبیعت ما خو سبزیجات واریست، مگر دکترای خارجی گفتن این میوه است. مزه شما در کدام طرف هستین یا غیر منسلک هستین؟ مزه
نظر سه با اصلا دسته دا چه دغه بانجان رومی دی میوی پا گروپ که رازی او بادرنگ دی برعکس اغا دی سبزی و ترکاری پا گروپ که رازی. بادرنگ سبزی و ترکاری دا و بانجان رومی چه دغه دی میوی پا فایلم که دی میوی پا کلاسیفیکیشن دی میوی پا طبقه بندی که شامل دا. خود دوار دی ویتامین سی من بی دی دوار دی وجود دی فایز سم بیر قوی کوی دوار دی الان نعمتون دی دوار بزمگ استاسو دی د صحت په خاطر پیدا شوی دي. نو بس ان شاء الله په کرونا کې بل د دوه څخه په کافی اندازه استفاده کوو تر څو چې زموږ استاد دې بدل په سیستم پورته بوځي.
تشکر. یا چند دقیقه دیگه هم داریم. یک هم در ډاکټر صاحب زیاتر از فعالیت های فیزیکی یاد کردن، یعنی به عباره دیگه اگر ما ترجمه کنم امی تحرک یا سپورت است، یعنی مردم باید حرکت داشته باشن، یعنی حداقل میگن یک ساعت باید قدم زده شوه. یعنی اینو ما ملاوا بکنم از که معلومات های آفریقی برای که فعالیت های فیزیکی گفته ولی یک فیزیک کتاب فیزیک است چپ راست نبرن مردم. از او خاطر این موضوع را قابل یاد دارید. یک شنونده تلفن کرده. دکتر صاحب شوخی می ببخشید. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
بله
نظر صاحب تاسو ته او دکتر صاحب نو ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
تشکر. مننه. مهرباني.
له سلامونه نه وروسته ډاکټر صاحب نه مې یو پوښتنه ده. محمد ظاهر له لغمان څخه پوښتنه کومه.
بله.
چې دغه کله چې د واکسین وشي او په وجود کې معافیت تولیدوي، دا معافیت د څونه وخت لپاره دوام کوي؟ یو کال، نیم کال، که د عمر لپاره؟
خوب سوال، تشکر. یک شنونده دیگه را میگیریم. باز بس است. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله صحبت کنید شنونده عزیز. بله یک شنونده دیگه وصل شد. بله شنونده دیگه را میگیریم. بفرمایید صاحب. و علیکم السلام. خوش آمدین. بفرمایید سوال تان طرح کنین.
نظر صاحب سلامونه و نیکی له تاسو ډاکټر صاحبانو ته سلامونه و نیکی له او تاسو نظر صاحب ډیره ښه برنامه دي شروع کړی. نظر صاحب زه مخبل ناصر خاکساری ما کاتیسانه. نو دا تقریبا 12 ورځې کیږي زه شدید څه بلارم. ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده او اشتیا نمستا بدن کې نه خوله راځي او ډیر ځای پکړی ما او ما ته ډاکټران وایي چې ته کورونا یې ځان معاینات مې کړی ده. وایي ته کورونا یې ته به دا سبزیجات ډېر خوري او یخې اوبه به نه څکې او ګرځې به نه ته زه څه چالکم.
صبر کنین خاکسار صاحب. دکتر صاحب مزه اگر سوال دارین، دکتر صاحب لودین شما مگر سوال دارین به نوبت آقای خاکسار خودش مشکلات دارن. دکتر صاحب مزه
نظر صاحب کدام سوال ندارم. انشاءالله پیشترم با فضل هادی وردک صاحب تمام چیزها را پرشت پیش از پیشان پرسان کردیم. این چیزهای مهم مهم گفتن. انشاءالله برنامه را گوش کرد. در جریان برنامه منظم به ارتباط اینمی عراض و علم ما صحبت میکنیم برشان انشاءالله.
تشکر خاکسر صاحب.
دکتر صاحب فختن از ما بلده که در گشته در پرابند کن چی شاینل هر چی شاینل هر چی زمان گشته رسی من فکر داریگو.
بلکل صحیح شد.
رادیو را گوش کنین جواب میتن. تشکر. اردی دکتر صاحب در جنبندیشان این موضوعات میگن. دیگه شنونده اگر نیست بس است. خیلی دکتر صاحب احمدزی خیلی شما اول امی خاکسار صاحب مشکلش حل کنین. صاحب
دیره دیره مننه. دا چه دول سرازی که گی تبم لری بیشتی هم دا ضعیب هم دا خوالم کوی. اول خدا دا چیز خاکسار صاحب توایم چه انشالله یو څلور نن ول تر شپږ ورځې نور هم دغه مشکل سره مخامخ وي. ان شاء الله دغه مشکل دغه میکروب دغه انتان طریق تنفسي تر اوسه پورې طریق تنفسي سفریته نه داخل شوی. ان شاء الله دې څخه به خي سالم راوځي. هغه اکسیجن ته ضرورت یا مثلا توخل یا نور طریق تنفسي مشکلات سره نه مخامخ کیږي او دغه ټول کلینیک او راز ولایم چې کوم دي دا واضح دي کرونا دي. خو بیا هم زما ورته توصیه ده چې اول باید فزیکی فعالیتونه کې باید ترسو چې دای تبلری دای بشتهاوی دای ضعیفوی دای خلاکی باید استراحت وکړي. دوهم باید دای د ګرم مایاتو څخه زیات استفاده وکړي. دریم دای باید ټینشن یا د تشویش څخه باید ډیر ځان لري وسره ځکه دغه تشویش هم زموږ تاسو مورال کمکوي د وجود دفاعي سیستم دی پکوي نو دغه آفات یا دغه مرض ختیسه نور هم شدیدوي پنځم چې ډیر مهمه خبره ده دغه اشخاص باید تبه ته ځان ورنه کی تبه نه باید ځان وساتي ځکه چې کله موږ تاسو بدن کې تبه پیدا کیږي زموږ تاسو د بدن د حرارت درجه د نارمل حالت څخه پورته ځي نو په دې وخت کې بیا هم زموږ تاسو بدن خصوصا زموږ تاسو دغه طریق تنفسي او د بدن ټول حجرات او انساج د اکسیجن هغه ضرورت یا ریکوایرمنت پورته ځي نو په دې اساس باندې کېدل چې باید مشکلات سره مخامخ شي دا کولای شي چې هر شپږ ساعت بعد د عادي پاراسټامول چې په هر ځای کې پیدا کیږي 500 ملي ګرامه ګولې دو ګولې استفاده وکي یعنی د ورځې څلور ځله باید دو ګولې د پاراسټامول وخوري تر څو چې تبه تلل نشي او همدارنګ باید ګرم آیات واخلي استراحت وکي د نتر سرکاري سبزي څخه زیات استفاده وکي که وجه اقتصادي کوي مختلف نوع موجوداتو څخه استفاده وکي نو په همدې اساس باندې به دا ان شاء الله د حالت سره وځي اشتها هم کوي او بل محمد ظاهر ورو چې د لغمان څخه تماس نیولې وو چې واکسین چې کله وشي زموږ ساسو بدن ته تر څو وخت پورې معافیت ورکوي دا ډیره ښه تخنیکی او مسلکي پوښتنه ده کله چې موږ تاسو د کورونا واکسین تطبیق یا هغه څوک چې کورونا باندې مصاب شي او بیا د کورونا څخه خلاص شي بیرته ښه شي په دغه دواړو حالتونو کې زموږ ساسو په بدن کې د همدغه وایرس په مقابل کې انټي باډي تشکیلېږي تر اوسه پورې چې کوم تحقیقات شوي دي تر یو کال پورې دغه انټي باډیان چې دي بیرته د دې وایرس په مقابل کې یو سپر جوړیږي بیا نشي کولای چې دغه شخص په جریان د یو کال کې په دې مرض باندې دوباره مصاب شي بل مهمه خبره نظر صاحب دا ده چې کله یو څوک په کورونا باندې مصاب وي په کوم وخت دا کولای شي چې واکسین تطبیق شي دا چې زموږ تاسو ټول هیوادوال باید په دې باندې پوه شي ځکه نن سبا دا مرض ډیر زیات شیو د اکثره هیوادوال زموږ تاسو ور باندې مصاب دي اول خدای دې چې په جریان د مرض کې دا واکسین څخه استفاده نشي کولای چې کچیرته یو څوک په کورونا باندې مصاب یا اخته وي هغه باید واکسین ونه لګي دا ډیره مهمه خبره ده نور هم دغه مرض شدت زیاتیږي دوم کچیرته یو څوک په کورونا باندې مصاب وي او دغه کورونا مصابیت ختم شي مریض صحتیاب شي تر دوه هفتو پورې دای باید واکسین ونه لګي له دوه هفتو څخه وروسته باید دای لاړ شي مراجعه وکړي بیا نو واکسین تطبیق کړي په دې وخت کې لیوی خونه دغه د کورونا د مصابیت له وروسته چې د په بدن کې انټي باډي تشکیل شوی دي له بل خونه چې د واکسین دی وجنه د په بدن کې د وایرس په مقابل کې چې انټي باډي تشکیل شي نو دغه د انټي باډي ټایټر په لیول په وینه کې ډیر پورته وي نو دغه په نسبت باندې بیا په ډیر لوړ پیمانه باندې مقاومت رامنځته کیږي د کورونا په مقابل کې ان شاء الله دا بیا ډیر زیات خو بیا هم نظر سره تکرار وایم چې د کورونا په جریان کې چې څوک قرباني مصابي باید واکسین تطبیق نه کی او چې کله له کورونا څخه خصو دوه هفته وروسته کولای شي چې واکسین تطبیق
کی
او دوام د واکسین یو کال دوام کوي
بله وخت زیخ شده رفت دکتر سبلودین دو دقیقه شما هم گپتون اگه جنبندی کنین یکی هم اهمیت نوشیدن آب هم بسیار جد مهم است او را مگه یاد کنین که یک دو دقیقه با استودیو را وقتا ترک بکنیم دکتر سبلودین
تشکر تر ټولو مهمه خو همدا موضوع ده چې څومره غذایی مواد چې موږ اخلو هغه په معده کې په جوس بدلیږي نو خو خبره دا ده چې هر خوړونه مخکې کورسته په مابین کې همیش باید موږ کافی مایعات واخلو مایعات دا تازه اوبه همدا بهترین مایعات دي او د دې تر څنګه د تازه میوې جوس بهترین مایعات دي همدارنګه شوروا سوپ او هغه طبي خواړه چې موږ تاسو ته شروع په شکل اغه نه جوړو دغه ته ډیره ترجیح ورکول کیږي کوشش وشي چې لکه مخکې یادونه وشوه هغه څوک چې اشتها نه لري او یا کوشش کوي چې اشتها یې خراب نشي نو کوشش یې پام دی وکړي چې بار بار دی اوبه سوپ او یا لیوجات واخلي ځکه نن سبا اندوانه ډیره زیاته ده هر فرد باید پورس کې هادي او سات دو وخت د میوجاتو نه استفاده وکړي نو دغه په بدن کې دغه اوبه تجمع کوي نو د دې تر څنګه دوال الفاظ باید موږ هیڅ کله نه یادونه بسو یو هغه خواړه دي چې زما د بدن توازن ضرورت یعنی څوک چې څومره فعالیت ډیر کوي او څوک چې څومره وزن زیاتول دي او قد جګوي په ماغه اندازه باید خواړه وخوري ته موږ متوازن خواړه وو یعنی موږ په ورځ کې هغه او سات دریو نه فلور وخت پوری ډوډۍ او ریجی او ویلوګان اخلو هغه ته څنګه هر ورځ باید منګه وخه وخرو که چا سره د وخت ته ودی نه حبوبات لکه لوبیا نخود
دال او مې خوري په دا کیږي چې یو خبره یادوم چې ډیر خلک دي چې دال ته په سپک نظر ګوري خو زه د غوښې نه دال ته په درون نظر ګورم ځکه دالو کې هغه د بدن خښت شتري چې بدن قوي ساتي باډي بلډینګ بلاک دي او دالو کې وسپنه شتري او په دالو کې زنک شتري دال هغه قوي خواړه دي چې شپږ میاشتنین نیولې تر سل کلنې پورې او د سل کلنې نه پورته هم ټول خلکو ته خدي نه د فشار تکلیف ته نقص رسوي نه د شکر تکلیف ته نقص رسوي بلکې ټولو ته ګټه رسوي نو دې ته باید په احترام وکتل شي او د کورونا په حالاتو کې باید هر ورځ په کور کې لکه د شور نه خود په سیر دال موجود چوي خوري سبزیجات هم روزمره باید خوړل شي اما روزمره باید دسی چې دوه یا درې وخت سبزی خوړل شي د سبزی او د ټولو خوړو ترڅنګ یو لفظ بل غواړم چې متوازن خوړو ترڅنګ هغه ته موږ متناوی خوړو هر وخت باید کوشش وکړي چې یو ډول خوړ کمې ومده اوس کور کې کمانني کینومي او کیلني درې واړه دي سلاد غوړي جوړ کړي د کورنۍ ټول غړي دی وخوري د ټولو غذایی مواد
تشکر ډاکټر صاحب لودین علي تبلیغات دال بسیار زیاد کردین سیم مشهور نشیم به دال خور سیم به هر حال بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان دکتر سیف هماین لودین متخصص تغذیه دکتر سیف فضل احمدزی متخصص داخلی عمومی بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان متاسفانه دکتر سیف دستگیر نظری با وجود وعده نامدل آل سر ساعت خبرها را از همکارم شنیده میتونین فرشته نگاه در استودیو داخل شد خوش آمدی فرشته جان.